באמריקה רק רדיו אשנה. רדיו אשנה.
סדאי امریکا. پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل تا سفر وکړو. په نیپال کې نن یوې قوي زلزلې یو څلوېښتنه وژلې دي او په یمن کې اوربند شروع کیږي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د دې سات د خبرونو سره درته شکر الله رحیم زوی او ځان زرانه یوسفزی هرکلی وایو. د خبرونو وروسته باقي پروګرام په سب چې بڼه اوري.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د پاوز لوی درسیز او نور جګپړی چارواکي ورسره ملوه، نن یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او نور حکومتي چارواکو سره وکتل. د افغانستان د حکومت له جوړدو وروسته د لمړی ځل ده چې د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته سفر کوي، خو تر دې وړاندې د پاکستان د پاوز او د ایس ای مشرانو ګڼ سفرونه کړي دي. کابل ته د ښاغلي شریف د سفر نه وړاندې تیره اونۍ د پاکستان د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر هم کابل ته په یو پټ سفر راغلی و. د رضوان اختر د سفر نه یوه ورځ وروسته د پاکستان پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری او پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم کابل ته راغلی و او د افغان چارواکو سره یې کتلی و.
په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوی سروې چې تیر کال شوی ښایي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا سروې چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون د ټینګښت د ادارې په مرسته شوی دا ښایي چې د 2012 او 2014 کلونو په مودې کې په افغانستان کې تر یو نیم میلیون پورې نوي کسان په مخدره موادو معتاد شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 کال کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر 1.6 میلیونو ته رسېدلی، چې دا شمیر په 2009 کال کې 1 میلیون او په 2015 کال کې 900 زرو تنه ته رسېده.
د قندار په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د سپرلۍ په موټر د ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار 9 بجې د معروف او ارغستان ولسوالیو ترمنځ د لویې لارې پر سر رامنځته شوې ده. د ارغستان ولسوال عبدالغنی امریکا غاک ته وویل چې په ټپیانو کې یوه میرمن او یو ماشوم هم شامل دي چې پولیسو د سپین بولدک ولسوالۍ روغتون ته انتقال کړي دي. ښاغلی عبدالغنی وایي چې د ملکی خلکو موټر د معروف ولسوالۍ نه ارغستان ته په لار و چې د ناوی په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو.
په نیپال کې نن بیا قوي زلزله شوې ده چې شدت یې 1.3 درجې خول شوی دی. په نننۍ زلزلې کې تر اوسه 1000 کسان مړه شوي دي. د نیپال د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې په زلزلې کې شاوخوا 1000 تنه جوبل شوي هم دي. د زلزلې د نیپال د ګاونډي هند ځینې برخې هم لړزولي او 4 کسان یې هلته وژلي دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د زلزلې مرکز د نیپال د پایتخت کټمنډو نه 180 کیلومتره لرې په ختیځ کې و. د زلزلې نه وروسته شپږ نور ټکانونه هم احساس شوي دي چې شدت 6.3 درجې خول شوی دی.
د عراق په شمال کې د کوردي ځواکونو یو غټ مشر دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې زیات شهرت درلود، د خپلو 2 ساتونکو سره د بم په چاودنه کې وژل شوی. چارواکي وایي چاودنه نن د سه شنبې په ورځ د کرکوک په ښار کې د تورن جنرال سالیه د الماني موټر ته نږدې شوې چې د پیشمرګه ځواکونو د 113 لواء قمندان و. د پیشمرګه ځواکونو یو چارواکي ای پی خبري ایجنسی ویلي چې تر اوسه نه ده معلومه چې چاودیدونکي مواد د هغه په موټر کې ښودل شوي وو او یا دا چې د سړک په غاړې ځای پر ځای شوي ول. تر اوسه کومې ډلې نه دي ویلي چې دا برید چا کړی. د اسلامي دولت ډلې د کرکوک د ایالت ځینې برخې نیولي، خو په دې نه دي توانېدلي چې د دې ایالت مرکز ونیسي. د همدې کال د جنوري په میاشت کې هم د پیشمرګه ځواکونو یو غټ مشر او د هغه 8 ملګري د اسلامي دولت ډلې په یو ناڅاپي برید کې ووژل شول. په کرکوک کې چې د تیلو له پلوه یو غنی سیمه ده، عربان، کردان او ترکمنان ژوند کوي او ټول د ملکیت ادعا کوي. کردان غواړي چې د ایالت د نیمه خود مختار کردستان سره یوځای کړي، خو ترکمن او عربان ورسره سخت مخالفت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ته ادامه ورکوو. د سعودي عربستان دولتي خبري اجانس د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر له قوله ویلي دي چې په امریکا کې د خلیج هیوادونو د مشرانو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په غونډه کې به په سیمه کې د ایران متجاوزو اقداماتو ته زیاته توجه وشي. ښاغلي جوبیر ویلي دي چې ایران په سیمه کې د ټیررسټي ډلو ملاتړ کوي او د فعالیتونو دپاره ورته اسانتیاوې برابروي. جوبیر وایي د مشرانو په دې غونډه کې به په دې خبرې وشي چې څنګه امریکا او د خلیج هیوادونه په ګډه کولی شي چې د ایران د دغو هڅو مخه ونیسي.
پولیس وایي چې د بغداد ښار په بیلابیلو سیمو کې په شیعګانو په بریدونو کې لسګونه خلک وژل شوي او شیعګانو نن د سه شنبې په ورځ د حضرت علي کرم الله وجهو د زیږیدو ورځ لمانځله. د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې څلوېښت تنه ټپي شوي هم دي. تر ټولو غټه چاودنه د بغداد ښار په مرکزي برخه کې هغه وخت وشوه چې زیارت کوونکو خوراکي مواد او د څښاک اوبه اخیستلې. زیارت کوونکي د کاظمیې د سیمې نه چې د حضرت علي مقبره پکې ده راستنېدل. چارواکي وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه لس تنه ووژل شول او پنځه نور ټپي شول. تروسه کومیټل نه دی ویلی چې دا بریدونه بچا کړی وي، خو معمولا په شیګانو بریدونه د اسلامي دولت ډله کوي.
په بنگلاديش کې پولیس وایي څو تنو چې پوزونه تړلې ونن د سه شنبې په ورځ یو ویب لاګ بلاک چلون کې په چړو وهله عمر کړی دی. پیخه د بنگلاديش په شمال کې شوې ده او دا دریم ځل دی چې په غیر مذهبي یا سیکولر لیکوالانو باندې برید کیږي.
یو رپورت چې د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف مشر بوریس نیمت سوفت معلوماتو پر اساس جوړ شوی پکې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د یوکراین په جنوب ختیځه برخه کې په جګړو کې د روسیې لږ تر لږه 240 عسکر وژل شوي دي. سره له دې چې روسیه د یوکراین په کورنۍ جګړې کې پوځي مداخله نه مني، خو د رپورت د معلوماتو له مخې ویل شوی چې د روسیې 150 عسکر په الواسیک او اویا نور یې په دیبالسیف کې په جګړو کې وژل شوي دي. په رپورت کې ویل شوی چې روسیه دغه کسان په زور دې ته مجبوره کړي وه چې په رسمي ډول د پاو سره خپل قراردادونه فسخه کړي او یوکراین ته د رضاکار جنگیالۍ په توګه واستول شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سه شنبې په ورځ د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره د سوچي په تفریحي ښار کې وکتل. جان کیری وویل چې د ایران او سوریې په حق له د ولادمیر پوتین سره په ډاګه خبرې وکړلې. د سوریې او یوکراین د مسلو په سر د امریکا او روسیې د اړیکو تر خرابېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کیری روسیې ته سفر کوي. ښاغلی پوتین سره د ملاقات نه مخکې جان کیری د سلورو ساعتونو لپاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره خبرې وکړلې. دا د 2014 کال د لومړنیو میاشتو نه راپدې خوا چې په یوکراین کې ناقراری پیل شوې ده، د امریکا او روسیې ترمنځ تر ټولو د لوړې سطحې خبرې وې چې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې پوتین او کیری به د ایران سره د اټومي موافقې په سر د خبرو ترڅنګ په ګڼ شمېر سیمه ییزو او نړیوالو مسلو خبرې وکړي. وزارت ویلي دي چې په یمن او لیبیا کې د مسایلو په سر خبرې هم د ایجنډا برخه ده او هدف اداره چې په دې برخه کې د امریکا درې سرګند وي.
د کیوبا ولسمشر راول کاسترو نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې کیوبا او امریکا به د دواړو هیوادونو لپاره سفیران وټاکي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې امریکا کیوبا د هغو هیوادونو د لست نه وویسته چې د تروریزم سره همکاري کوي. ښاغلي کاسترو دا څرګندونې د هوانا په هوایي ډګر کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته د خدای پامانۍ نه وروسته خبرې اعلان ته وکړلې. امریکا او کیوبا د 1968 کال په دې خوا بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې نه درلودې، خو د سویس حکومت تر حفاظت لاندې یې د ټیټې سطحې دفترونه ترلودل.
د یمن په کورنۍ جګړې کې ښکېلی ډلې نن په محلي وخت د سه شنبې په ورځ ناوخته وسلې په ځمکه ږدي او د 15 ورځو دپاره اوربند کوي. دا اوربند په دې خاطر کېږي چې په دې جګړه ځپلي هیواد کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي چې سخت اړتیا ورته لري. حوثي شیعه یاغیانو، حکومتي ځواکونو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې د تیرو شپږو اونیو راپدې خوا په یمن کې هوایي بمباري کوي ژمنه یې کړې ده چې اوربند به مراد کوي. هو د دوشنبه پر ورځ هم په هغه هیواد کې سخت جګړه روانه وه او د خلکو سره د اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي اوربند به مراد نشي. د اوربند نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری اموس د ټولو ډلو نه وغوښتل چې تشدد دی نه کوي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا راډیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.